بجې شوې. درنو اوریدونکو السلام علیکم. د ازادي رادیو نننۍ لمړنۍ ماخامنۍ خبری مجله ز فریده هوټ سیفی د خپلو همکارانو سره درته وړاندې کوم. په دې خبری مجله کې اوري چې طالبانو د خپلې واکمنۍ د وخت د وجیک پوری مقام مولا عبید الله مړینه تایید کړی ده. بلخوا د طالبانو یو پخانی مقام ویلی چې مولا عبید الله د کراچۍ په زندان کې ډیر سخت شکنجه شوی وو، تر دې حده چې خپل بینایی پکې د لاسه ورکړې وه. د ناټو په مشرۍ ایساف ځواکونه وایي چې په افغانستان کې د وسلوالو مخالفینو د راستنولو لپاره د دوی هلې ځلې په بریالي ډول پر مخ روانې دي. نور راپورونه هم لرو، خو تر هر څه د مخه خبرونه نوریاس نوری راوړي.
سر که هم پام وکړئ د څو مهمو خبرونو سرلیکونو ته. د افغانستان ولسي جرګې نن پریکړه وکړه چې د راتلونکي شنبې په ورځ د مالیې او کورنیو چارو وزیران استعزا کړي. د راپورونو له مخې د سوریې ځواکونو د دې هېواد په ناارامو سیمو کې ځپونکي عملیات بیا پیل کړي. د اسرائیل بهرنیو چارو وزارت تایید کړه چې په هند او ګرجستان کې د اسرائیل سفارتونو کارکوونکي د حملو هدف ګرځېدلي دي. لومړی پام وکړئ د افغانستان کورنیو خبرونو ته. د افغانستان ولسي جرګې نن پریکړه وکړه چې د راتلونکي شنبې په ورځ د مالیه او کورنیو چارو وزیران عمر زاخیلوال او بسم الله محمدي استعزا کړي. ولسي جرګه وایي د کورنیو چارو وزیر په کاپیسا ولایت کې د وروستیو ملکي تلفاتو او لاړتیا پرته د محلي پولیسو د رامنځته کولو د مسلو او د مالیې وزیر د تېر لمریز کال په بودیجې کې د غیر قانوني لاسوهنې له امله استعزا کوي. تر اوسه دغو دوو وزیرانو د ولسي جرګې د دې پریکړې په اړه څه نه دي ویلي. ولسي جرګې د هغو څوارلسو وزیرانو او سرپرستو وزیرانو د استجوابولو پریکړه هم کړې چې خپل کلنۍ بودیجه یې څلوېښت فیصدو کم لګولې ده. وسلوالو طالبانو د خپلې واکمنۍ د وخت د دفاع د وزیر ملا عبیدالله اخون مړینه تایید کړه. وسلوالو طالبانو په یوې اعلامیه کې د ملا عبیدالله د کورنۍ د معلوماتو له مخې ویلي چې نوموړی دوه کاله مخکې د پاکستان د کراچۍ په یوه زندان کې مړ شوی دی. په اعلامیه کې ویل شوی چې د ملا عبیدالله کورنۍ ته ویل شوی چې نوموړی د زړه د ناروغۍ له امله مړ شوی، خو دا تر اوسه نه ده روښانه چې آیا هغه رښتیا هم د ناروغۍ له امله مړ شوی او که په زندان کې د شکنجې له امله. په دې اړه تفصیل وروسته په خپرونه کې اورېدای شئ. د ناتو په مشرۍ ایساف ځواکونه وایي چې نن یو عسکر د افغانستان په جنوب کې د وسلوالو مخالفانو په یوې حملې کې ووژل شو. ایساف ځواکونو په دې اړه په یوې اعلامیه کې دا نه دي ویلي چې دغه هیئت دغه عسکر د کوم هیواد په ځواکونو پورې مربوط وو او د پیښې څرنګوالی هم نه دی مشخص کړی. د پاکستان صدر اعظم یوسف رضا ګیلانی رسمن سترې محکمې ته په سپکاوي تورن شو. ګیلانی تورن دی چې د ولسمشر آصف علي زرداري په وړاندې د فساد دوسیې په بیرته سپړلو کې پاتې راغلی. هغه پر ځان لګول شوي تورونه رد کړي او ویلي دي چې د دغو تورونو تر شا سیاسي انګیزې پرتې دي او زرداري د هیواد د ولسمشر په توګه مسؤلیت لري. ګیلانی او زرداري دواړه د پاکستان د واکمن پیپلز ګوند مشران دي. که ګیلانی مجرم وپېژندل شي نو به د بند له سزا سره مخ شي او هم به خپله دنده له لاسه ورکړي. خو د پیپلز ګوند د اطلاعاتو د چارو مشر قمر زمان کایره چې خوا دی ګیلانی په کابینه کې د اطلاعاتو وزیر نن په اسلام آباد کې خبر لاندې ته وویل چې ګیلانی به په خپل څوکۍ پاتې شي. صدر اعظم دی او که خدای کول دی به په خپل څوکۍ پاتې شي. خدای واقعیت دی چې نن موږ ډیر پریشان یو او له یو خراب حالت سره مخامخ یو. د لومړي ځل لپاره د پاکستان صدر اعظم تورن پیژندل کیږي. دا د پاکستان په تاریخ کې د خفګان ورځ ده. د چارو کتونکو وایي چې دغه دوسیه به د حکومت د ړنګېدو سبب نه شي، خو هغه به د هیواد پر چارو ناوړه اغېز وکړي او پوځ به نور هم پیاوړی کړي. د راپورونو له مخې د سوریې ځواکونو د دې هیواد په ناارامو سیمو کې خپل ځپونکي عملیات بیا پیل کړي دي. د پوځي نویو عملیاتو په اړه راپورونه وروسته له هغې ورکول کېږي چې سوریې د عربي اتحادیې هغه پلان رد کړ چې سوریې ته د نړیوالو ساتونکو د استولو غوښتنه کړې وه. سیاسي فعالان وایي چې ځواکونه په مرکزي ناارامه ښار هومس او راستان کې د اپوزیسیون پر مورچلو بریدونه پیل کړي دي. په عین حال کې د سوریې ځمکنیو ځواکونو د دمشق جنوب ته نږدې پر یو شمېر سیمو یرغل کړی دی. د سوریه حکومت مخکې ویلي و چې د سوریه له اپوزیسیون سره د اړیکو د ټینګېدو او د هیواد ته د ملګرو ملتونو د سوله ساتې ماموریت د استولو لپاره د عربي اتحادیې پلان له قید و شرط پرته ردوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف نن وویل چې موسکو په دې باور ده چې سوریه ته د دغو ځواکونو له استولو مخکې دې ته اړتیا ده چې په یو ډول اوربند ټینګ شي. د اسرائیل د بهرنیو چارو وزارت تایید کړ چې په هند او ګرجستان کې د اسرائیل سفارتونو کارکونکو د حملو هدف ګرځېدلې دي. د بهرنیو چارو وزارت ویل په نوې ډیلي کې په یوې چاودنه کې چې د اسرائیل سفارت موټر په نښه شوی و، لږ تر لږه یو تن ټپي شوی. د ټپي شوي هویت سمدستي نه دی په ډاګه شوی. په ګرجستان کې د کورنیو چارو وزارت وویل یو بم چې په دبلیسي کې د اسرائیلو د سفارت په یو موټر کې ځای په ځای شوی و وموندل شو. چارواکو ویلي چې دغه چاودیدونکې وسیله د پولیسو لخوا شنډه کړی شوه. د راپورونو له مخې اسرائیلو په لبنان کې په 2008 عیسوي کال کې د اسرائیلو لخوا د لبنان د شیعه حزب الله ډلې د پوځي مشر عماد مغنی د ترور دولسمې کلیزې په خاطر په بهرنیو هیوادونو کې د خپلو ډیپلوماتیکو نمایندګیو امنیتي تدابیر سخت کړي دي. د راپورونو له مخې د ترکیې پولیسو په هیواد کې د کوردي یاغیانو د ملاتړو په وړاندې په ځپونکو اقداماتو کې شاوخوا سل مشکوک کسان نیولي دي. د ترکیې دولتي رسنیو وویل دغه کسان نن د ترکیې په نهو ښارونو کې ونیول شول او پولیس همداشان په انقره کې د لږ تر لږه درې صنفي اتحادو دفترونه پلټي. ویل کېږي دغه عملیات د کوردانو د ټولنو پر اتحادیې څرخي چې ویل کېږي د کوردستان د کارګرانو له غیر قانوني ډلې PKK سره اړیکې لري. د اروپایي اتحادیې چارواکو د یونان د پارلمان د هغه اقدام هرکلی وکړ چې پرون د میلیارډونو یورو د مرستې د ترلاسه کولو په بدل کې د سختو اقتصادي اقداماتو لایحې ته مثبته رایه ورکړه. د اروپایي اتحادیې د اقتصادي چارو کمیشنر اولی رهن نن دغه رایه ګیري له اروپایي اتحادیې او نړیوال وجه صندوق څخه د 130 میلیارډ یورو د ترلاسه کولو لپاره د پرمختګ د مهم ګام په توګه یاد کړ. یونان دغو مرستو ته ځکه اړتیا لري چې راتلونکې میاشت د دیوالي کېدو له خطره بچ شي، خو رهن وویل اتن بیا هم دې ته اړتیا لري چې په خپله بودیجه کې د 325 میلیون یورو د کمولو لپاره مشخص اقدامات په نښه کړي، او هم باید سیاستوال کتبي ژمنې ورکړي چې دوی به د اپریل له انتخاباتو وروسته دغه اقدامات عملي کوي. دا ورته سات مهم خبرونه.
دا ازادي راډیو ده. طالبان وایي د خپل واکمنۍ د وخت وجک پوری مقام الله عبید الله د مړینې د علت په اړه تحقیقات کوي. په کابل کې د ایسف چارواکي وایي چې غواړي په نږدې راتلونکي کې په افغانستان کې د عامه خلکو د مرګ ژوبلې د مخنیوي د څرنګوالي په اړه یو کنفرانس راوبولي. د پاکستان صدر اعظم محکمې ته په سپکاوي تورن وبلل شو، او عرب لیگ په سوریه کې د 16 ساعتونکو د ماموریت غوښتنه کړې. طالبانو د خپلې واکمنۍ د مهال د وجک پوری مقام مولا عبید الله مړینه تایید کړي. د طالبانو یو ویاند ازادي راډیو ته وویل چې د تحریک د مرستیال او دفاع وزیر د مړینې د عواملو په اړه څېړنه کوي. له بلې خوا د طالبانو یو پخوانی مقام ویلي چې مولا عبید الله د کراچۍ په زندان کې ډیر سخت شکنجه شوی و چې له عمله ړوند شوی و. په دې راپور کې چې احمد تکل برابر کړی د مولا عبید الله د مړینې اړوند مسایل څېړل شوي دي.
د طالبانو ویاند نن له ازادي راډیو سره په یو ټلیفوني تماس او وروسته په یو خبر پانه کې د مولا عبید الله مړینه تایید کړه. زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې مولا عبید الله تقریبا دوه کاله مخکې، یعنی د 2010 کال د مارچ په 15مه د کراچۍ په یو زندان کې مړ شوی. طالبانو په دې اړه په یو خبر پانه کې ویلي دي چې د مولا عبید الله کورنۍ ته په دې وروستیو کې د د مړینې خبر ورکړل شوی، او ورته ویل شوی چې نوموړی د زړه د ناروغۍ له وجې مړ شوی، او په دې اړه کورنۍ ته موثق شواهد هم سپارل شوي دي. که چېرته مولا عبید الله په رښتیا دوه کاله مخکې مړ شوی وي، نو خبرې اوس ولې ورکول کیږي؟ د سیاسي چارو کارپو احمد سعیدی په دې باور دی چې له دوه کلونو وروسته د دې خبرې افشا کول په افغانستان کې د پخلاینې لپاره له روانو هڅو سره ارتباط لري.
د کار د دې لپاره اوس اعلان شو چې پاکستانیان غواړي چې طالبان ته ووایي چې څوک به موږ خورنه کې لکه مولا عبید الله خون یا مولا بهادر چې سپینبیری مولا عبید الله خون یم په معبد کې مړ شو، یا دوه کلونه وروسته موږ د هغه څخه د اسرانو قاصدان شي چې کوو د افغانستان سره یو طرف طالبانو ته یو اختار را چې زموږ په خوره کې نه کې داسې جزا به ورکړو. بل خبره هم دولت افغانستان ته یو توهین ده چې د یو اخوایو چې د افغانستان درسته چې دا وکجسونو د افغانستان مخالف وو، بل دوه کاله مخکې موږ حتی جنازه قربانو ته ملي ورکړي.
خو له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د طالبانو ویاند دا اوازې رد کړي، او ویل چې د مولا عبید الله مړینه د دوه کلونو مخکې خبره ده، هغه وخت چې د قطر بهیر لا نه و پیل شوی. طالبانو په خپل خبر پانه کې د مولا عبید الله د مړینې د علت په اړه هم شک ښودلی، او ویلي دي معلومه نه ده چې د مولا عبید الله د مړینې علت به ناروغي وي او که د زندان شکنجه. خبر پانه هم در ازوایی چه پده اره ده دوی تحقیقات روان دی. ده طالبانو یو پخوانی مقام آزادی رادیو تا وویل چه ملا عبیدالله مخ که په زندان که ده شکنجه په نتیجه که روند شوی و ده مقام چه ده خپل نوم نخودلو پشرت خبری کولی زیاده کرده ملا عبیدالله او مولوی نورالدین ترابی چه ده محل په پاکستان که بندی ده لهوغو طالب مشرانو چخوو چه لافغان دولت سره په خلاینه تا لیوال دی. ده طالبانو په خبر پانه که ده سره صلیب نړیواله اداره په دی گراما بلل شوی چه ده ملا عبیدالله حالی ده هغه کورنۍ ته نه دی رسولی. ملا عبیدالله چې دوه کاله مخکې د مړینې پر مهال 43 کلن و پر افغانستان د پخوانی شوروي اتحاد د یرغل پر مهال د مجاهدینو په لیکو کې و او څو کاله وروسته چې طالبان واکمن شول دفاع وزیر شو او پر افغانستان د نړیوال ائتلاف له برید وروسته د طالبانو د تحریک مرستیال و. د راپورونو له مخې نوموړی د 2001 کال د جنوري په 3مه نیټه په بلوچستان ایالت کې د پاکستان د امنیتي مامورینو لخوا ونیول شو.
راپورونه، تبصرې او مرکې په خپل وخت له ازادي راډیو اورئ. د ناتو په مشرۍ ایساف ځواکونه وایي چې په افغانستان کې د وسلوالو مخالفینو د راستنولو لپاره د دوی هلې ځلې په بریالي ډول پر مخ روانې دي. د دوی د معلوماتو له مخې تر اوسه پورې له 3000 زیات وسلوال مخالفین د بیرته راستنولو له بهیر سره یوځای شوي، خو ځینو لویدیځو رسنیو په دې بهیر کې جدي ستونزو ته اشاره کړې ده. د دغو راپورونو له مخې له دې بهیره ځینې کسان چې وسلوال مخالفین نه دي د امتیازونو د ترلاسه کولو لپاره کار اخلي. بلخوا په کابل کې د ایساف چارواکي وایي چې غوړي په نږدې راتلونکي کې په افغانستان کې د عامه خلکو د مرګ ژوبلي د مخنیوي د څرنګوالي په اړه یو کانفرنس راوبولي. د دغو ځواکونو ویان جنرال کریستن جوکوبسن نن خبریالانو ته وویل چې په دې کانفرنس کې به د ایساف له مسؤلینو سربیره افغان چارواکي هم ګډون وکړي. دغه کانفرنس په داسې حال کې رابلل کیږي چې په افغانستان کې له تیرو لسو کلونو راهیسې د پوځي او هوایي عملیاتو په مهال د عامه خلکو مرګ ژوبله د یوې جدي مسلې په توګه پاتې شوې ده. که څه هم افغان حکومت تل د بهرنیو ځواکونو په عملیاتو کې د عامه خلکو په مرګ ژوبله باندې سخت غبرګونونه ښودلي دي، خو لا هم دا ستونزه نه ده هواره شوې. په دې اړه نور تفصیل د حمید مومند په ریپورت کې.
په کابل کې د ایساف ځواکونه وایي چې په دې کانفرنس کې به په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو په عملیاتو کې د عامه خلکو د مرګ ژوبلې د مخنیوي په لارو چارو خبرې وشي. ټاکل شوې ده غونډه په راتلونکي مارچ میلادي میاشت کې په کابل کې د ایساف ځواکونو په قوماندانۍ کې جوړه شي، چې پکې د ایساف مشرانو سربیره د ملګرو ملتونو استازي او افغان چارواکي به هم برخه ولري. د دغو ځواکونو وایي جنرال کریستن جوکوبسن د دوشنبه په ورځ په کابل کې خبري اعلان ته وویل چې په دې غونډه کې به تر ډیره په هغو لاملونو هم بحث وشي چې د عامه خلکو د مرګ ژوبلې سبب دوی. په دې کانفرنس کې به د افغان حکومت استازي، والیان، خاروالان، د ملګرو ملتونو، د سره صلیب، د نړیوالې کمیټې، د نړیوالو ادارو او ایساف استازي د عامه خلکو د مرګ ژوبلې په لاملونو خبرې وکړي. دوی به د دې ستونزې د هواري په لارو چارو هم غور وکړي او دا یو له حق ګامونو څخه دی چې ایساف قومندانۍ په افغانستان کې د عامه خلکو د مرګ ژوبلې د مخنیوي لپاره اوچتوي. د ایساف وایند هم وویل چې په دې غونډه کې به په افغانستان کې د عامه خلکو د مرګ ژوبلې په اړه د یونامه په رپورټ هم بحث وشي. په افغانستان کې د ایساف مشرانو دا کانفرنس په داسې حال کې رابللی چې وسوس د دوی په هوایي عملیاتو کې چې په کاپیسا او کونړ ولایتونو کې شوي د یو شمېر عامه خلکو د وژنې راپورونه ورکړل شوي. جنرال جوکوبسن وویل چې دوی چمتو دي چې د عامه خلکو د مرګ ژوبلې د مخنیوي لپاره هر ډول وړاندیز او غوښتنه ومني او د هغې له مخې چلند وکړي. خو په افغانستان کې د امنیتي چارو کتونکي جنرال امرالله امان بیا د دې کانفرنس پایلو ته د شک په سترګه ګوري. د ازادۍ راډیو ته وویل چې د افغان او بهرنیو ځواکونو ترمنځ همغږي د عامه خلکو د مرګ ژوبلې د مخنیوي لپاره ضروري ده.
دغه کانفرنسونه که چېرته په لاره ولیږي دا ډک له فساد دي، دا هغه انجوګانې دي چې دوی دلته مالي فسادونه لري او یو مقدار پیسې لاسته راوړي. دغه افراد نظامي کې راځي، دغه افراد نظامي دي کولای شي چې نړیواله ټولنه خصوصا ناتو په راس کې تر دې ده دوی کولای شي د افغانستان امنیتي سکتورونو سره یو مشخص او همغږی پلان د عملیاتي او تصفیهوي او امنیتي دی جوړ کړي.
د ملګرو ملتونو د یو رپورټ له مخې که څه هم په افغانستان کې د عامه خلکو د مرګ ژوبلې 80% وسلوال مخالفینو ته راجه شوې، خو د پاتې 14% لپاره افغان او بهرني ځواکونه ګرم بلل شوي. د دې رپورټ له مخې په تیر 2011 میلادي کال کې په افغانستان کې ټول 3021 ملکي وګړي وژل شوي دي. په رپورټ کې له ټولو خلکو خوا غوښتل شوي چې د پوځي عملیاتو په مهال عامه خلکو د مرګ ژوبلې د مخنیوي لپاره لازم ګامونه پورته کړي.
د آزادی رادیو خبری مجله اوري.
د افغانستان ولسی جرګې نن پریکړه وکړه چې یو شمیر وزیران او سرپرست وزیران په خپلو کارونو کې د بې پروايي له وجې استیزا او استجواب کړي. لکه څنګه چې په خبرونو کې هم واورېدل، د ولسی جرګې غړي وایي که چرته دا وزیران ونتوانېږي چې د دوی پوښتنو ته قانع کوونکي ځوابونه وایي، نو د عدم اعتماد رای به ورکړي. په دې اړه پام وکړئ. له کابله د نسیم شفق رپورټ.
ولسی جرګې په یو بیساری اقدام کې د حکومت د کابینې دوه تنه وزیران استیزاح کوي او څوارلس نور وزیران او سرپرست وزیران یو د بل پسې استجواب کوي. د دې جرګې غړي وایي چې د کورنیو چارو وزیر جنرال بسم الله محمدي په کاپیسا ولایت کې د وروستي ملکي تلفاتو او له اړتیا پرته د محلي پولیسو د رامنځته کولو او د مالی وزیر ډاکټر عمر زاخیلوال د 1409 هتیم المریض کال په بودیجه کې د قانون خلاف د لاسوهنې له امله استیزاح کوي. دغه راز دوی سرګندوي چې د کابینې څوارلس تنو وزیرانو او سرپرستو وزیرانو په 1409 هتیم المریض کال کې کمه پراختیايي بودیجه لګولې او باید چې په دې اړه ځواب ووایي. د ولسی جرګې لومړی منشي عبدالستار خواسی د دوشنبه په ورځ د دې جرګې په عمومي غونډه کې وویل چې د هوتیا کب د میاشتې تر شپږمې نیټې پورې به د دوی کاري اجنډا له استیزاح او استجواب کېدونکو وزیرانو او سرپرستو وزیرانو سره حساب کتاب وي.
د دلوی د میاشتې په 9 نیټه به د مالیې وزیر ډاکټر عمر زاخیلوال او د کورنیو چارو وزیر بسم الله محمدي استیزاح شي. د استجواب مسله د پراختیايي بودیجې د کم لګولو په اړه ده چې باید وزیران او سرپرست وزیران په اړه ځواب ووایي. د هوت تر شپږمې نیټې اجنډا همدا ده او باید چې وکیل صاحبان حاضر وي.
د ولسی جرګې غړي وایي چې د کلیو د پراختیا، حج او اوقافو، سرحدونو او قبایلو، اطلاعاتو او فرهنګ، د مخدره موادو پر ضد د مبارزې، د بهرنیو چارو، اقتصاد، سوداګرۍ او صنایعو، عدلي، کډوالو او کرنې او مالدارۍ وزیران او د غراز د لوړو زده کړو، اوبو او انرژي او د ترانسپورت او هوایي چلند سرپرست وزیران په 1409 هتیم المریض کال کې له 30% څخه کمه پراختیايي بودیجه لګولې ده. د دوی په خبره د کابینې له دې غړو سره باید د خلکو له غوښتنو سره سم محاسبه وشي چې ولې نه دي توانېدلي پراختیايي بودیجه ولګوي او د خلکو ستونزې هوارې کړي. د ولسی جرګې غړي په داسې مهال دوه تنه وزیران استیزاح کوي او څوارلس نور وزیران او سرپرست وزیران استجواب کوي چې لا هم وو وزارتونه د سرپرستانو لخوا پر مخ وړل کیږي. ولسمشر کرزي سمده مخکې ژمنه وکړه چې د ولسی جرګې د اداري پلاوي له بشپړېدو سره سم به سرپرست وزیران ولسی جرګې ته د باور رای د ترلاسه کولو لپاره معرفي کړي.
راپور زمور قضاوت ستاسو.
د پاکستان صدر اعظم محکمې ته په سپکاوي تورن پیژندل شوی دی. د عرب لیگ غړو د ملګرو ملتونو په امنیت شورا باندې غږ کړی چې په سوریه کې د وضعیت د کنټرول لپاره د سوله ساتونکو یو ماموریت جوړ کړي. په دې اړه باندې په روانه خبری مجله کې مفصل راپورونه لرو، خو اوس براشو د سړې هوا له امله د افغانستان د خلکو ستونزو ته د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې یو خوا هوا ډیره سړه ده او بله خوا واوره اوري. خلک د سون کافي مواد نه لري او دې ته مجبوریږي چې د ګازو له ډبو کار واخلي چې هم خپل پخلی وربندې وکړي شي او هم خپلې کوټې وربندې ګرمې کړي. دغه کار که لږه به احتیاطي ورسره وشي نو د ډیرو سختو خوشینونکو پیښو سبب کیږي. په بلخ ولایت کې د ګازو له ډبې نه په بې احتیاطۍ د کار اخیستو له امله یوې کورنۍ ته سخت زیان رسیدلی.
د دې دادی ولسوالۍ د نوآباد په کلي کې د ګاز د بالون د چاودنې له امله یوه نجلۍ مړه او اته کسان ټپیان شول. د بلخ ولایت د سیمه ییز روغتون مشر حاجي غوث الدین انوري د سوځېدنې د پیښې د ټپیانو حالت د اندېښنې وړ بولي او وایي:
هو دا یو ماشوم چې هغه عمر تقریبا د 10 کالو په حدود کې هغه ځای په ځای مړ شوی و. هغه او نور چې دلته مونږ سره بستر دی 15 دغه د نارینه دی او درې ښځه دی چې متاسفانه اته واړه ټول وضعیت دونه خنه دي. تقریبا تقریباً اویا فساد پشاوخا و سوختگی لري او مون کوشش کوو چې یو مور متاسفانه یو مور دغه امیدوارم دی چې زیر مون متاثر یو واقع
د بلخ پرختون کې د دادی پولیسوالای کې د گاز د بالون د چاودن لوجه د بستر شو یو ټپیان خپل فرید در مسته شوی پیخ لامل لګازي وسلو د ګټه خستلو پاړه د کورنوي د پوه د کچ ټټوالای او تری و بریدا د کورنوي به احتیاطی بولی
د پخور کې پیګنی خسته سندلن دی خو هوا سړه و د پیګنی کې مزګاری کړی دی نه ورشه وای دی د ټول مخم منځ کې ډوډۍ نو سړډۍ خو یې په نړۍ ته ورچا مدي د یو لاس کړه ټول یو فمل په واکو ټا کې دی دا پیګنی له خوشاله په داول پیګنی ګور چې 5 کیلو او چا ډول وته دی نو غوښتم کوم خسته دی چې وګورې چې برنته ورکو په کړه لګیدل به دروازه خو کړی به تلای نو دروازه خو چې لګیدل دی ته یې لیر نه ورکړي دی وته لیوی
فرید وای چې دا تو ساتو پوګدو کې دا تو ناروغانو د درملنې پرانیو تر څو زړه زیات افغانې لګیدل دي او د اقتصادي کمزورتي عمل تر دې زیات د ناروغانو د درملنې توان نه لري خو د بلخ سیمه ایز روغتون مشر غوث الدین انوري وای چې د خپل ټول امکانات په لرلو سره له ناروغانو سره مرسته کوي کوم څه چې پروختون کې نه پیدا کیږي ممکن یو څه درمل له بازار څخه رانیولي وي او کابل ته د ناروغانو انتقال د هوا د خرابوالي له امله د سرنګ لار ډاډمنه نه بولي د هوا له لارې روغتون څه امکانات نه لري او د ناروغانو کورنۍ و بې وزله کورنۍ بولي
په کندوز کې هم د سور زورایي سخت واوره وریږي چې خلک له مشکلاتو سره مخامخ کړي دي شاوخوا نیم متر واوري ځینې لارې بندې کړي او د موټر تګ راتګ هم اسانه نه دی مالداري کورنۍ لټولو ډیر مشکلات لري
دا مهال شاوخوا نیم متر واوره د ځمکې په مخ پراته ده چې دغه حالت نه یوازې د پلیو کسانو لپاره په سیمه کې تګ راتګ له ستونزو سره مخامخ کړی دی بلکې موتوري وسایل هم له چاین تړلو پرته په لویو لارو تللی نه شي خو داسې برېښي چې د دغو پرله پسې واورو له امله ډیر لوی مشکل مالدارو کورنیو ته ورپیښ شوی دی د تخار ولایت د ینګی قلعه ولسوالۍ د شاناباد له کلي څخه ملک موسی ازادۍ راډیو ته د تلیفون په کرښه کې د نورو مالدارانو په استازیتوب وویل د ښاغلي ملک موسی په وینا چې په یاده ولسوالۍ کې شاوخوا 1500 کوره مالداران شته چې د واورو له اوسني تکلیف سره سره د دوی څړځایونه هم د زورورو لخوا قبضه شوي او په کرنیزه ځمکه بدلیږي
خبری مجله اوري
د خوست خار سلګونه دکانداران چې د خار په ختیځي برخه کې د لرګو په منډی کې د شنبه ورځې د زوروري ورلګیدنې له کابله سخت تاواني شوي له محلي چارواکو او مرکزي دولت څخه د نقدي مرستو غوښتنه کړې ده
فراموز نمیگم ها فروان ولایت ما دی قربان دی سرخ پارسا ولسوالی ما اندازه 15 لسلکه اوغانه تمون رسیده دی ماشین طول دغست خش پچ و دی دولان نمو دا گفتنه چی من سر دی مراسته و که کمک دوگی دی دیر خلق دلتا سرماش از دخو غریب و ما دی مانه دیر سرمایه دار دی دلتا 15 ویش لکه دیر سلکه تلویخ لکه روپه خلق و ندلتا سرده دیدی غریب سرای زو مچ ایمانه 15 لک روپیه شده دیدی
منم زبح الله ده یاره دی ور کده شو که چې ماته به تر 14 لک روپیه خسر رسیدلی د ما د نجاری دکان و بل د تنور د لرګي مرګي کاروبار و مر سره کولا و پکې خرڅو در نیم سو دکانو پر خلک وزن منسوی خو قربانديان ډیر پکې و بنو چې ډیر پکې و نو ډیر د منګه غوښتنه خدای د دولت د موږ سره کومک وکړه د خلکو د ډیر خسره ورسیده ډیر د خلک زو بل سو ډیر سره خراب سو د ولس خلکو موږ سره ډیر کومک وکړه و رمړ کلم در نیم سوا دکانداران خسره من سوی دیدن
زمان گالیم دنگوال دا دی درویو که سوا دوا پنزه در شلاک اوغانوی خسره به مکتر شده دیوی دی چه روپوت ندینو تا کمک سوا که می خودر در در سخت مجبوریو
محمد رسول از ولایت پروان است که تاره برای 15 یا 14 اوغانی برسیده باشه دیگر ماشین و چوب و دروازه و رسی بر بالا بسر بود از حکومت خود کمک برای مخبه کنم
د خوست خار د دکاندارانو د زړه خواله مو ازادي رادیو سره واوریده چې د شنبه په ورځ دکانونو سختو راغسته او ډیر سخت ځان ورته رسیدلې دی په دې اړه مفصل راپور او د چارواکو څرګندونی په یو مفصل راپور کې په سبانه یو خبرونه کې اوریدل شي
ازادي رادیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ
د پاکستان صدر اعظم سید یوسف رضا ګیلانی محکمې ته په سپکاوی تورن وپیژندل شو. د نوموړي محاکمه نن په اسلام آباد کې په سترې محکمې کې پیل شوه او د قاضیانو وکسیزې ډلې خپل پریکړه واوروله. ښاغلي ګیلانی د جمهور رئیس آصف علي زرداري پر ضد د فساد د تورونو په اړه د تحقیقاتو د نه پیلولو په جرم له دې پریکړې سره مخ شوی دی. نوموړی تېره میاشت هم په دې لړ کې محکمې ته حاضر شوی و. فرشتې جلالزی ورباندې معلومات راټول کړي.
صدر اعظم سید یوسف رضا ګیلانی په دې تورن سوی چې د ولسمشر آصف علي زرداري په ضد د اداري فساد د پخوانیو دوسیو لبیا سپړلو ډډه کړې. صدر اعظم سید یوسف رضا ګیلانی نن په اسلام آباد کې په محکمه کې ځان بېګناه وباله، خو که چیرې مجرمو پیژندل سي نو له دندې به ګوښه کېږي او په بند محکومېدلی سي. د پاکستان جمهور رئیس آصف علي زرداري تورن دی چې د خپلې میرمنې بېنظیر بټو د حکومت پر مهال یې د رشوت پیسې د سویس په بانکونو کې ذخیره کړې دي. ولسمشر زرداري دغه تورونه رد کړې دي. صدر اعظم ګیلانی ویلي چې د ولسمشر په ضد دغه دوسیه ځکه نه ده څېړلې چې جمهور رئیس له قانوني تعقیب څخه مسؤلیت لري. محکمې نن څارنوال ته درې ورځې وخت ورکړ چې د صدر اعظم په ضد د جرم د اثبات لپاره اسناد راغونډ کړي. محکمه به راتلونکې اونۍ دغه اسناد وګوري. د ګیلانی مدافع وکیل ته د محکمې لخوا د میاشتې تر پایه وخت ورکړ شوی چې د مسلې په اړه خپل اسناد راغونډ کړي او وړاندې کړي. په اسلام آباد کې د محکمې د ودانۍ مخ کې د پاکستان پیپلز پارټي یا د پی 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 ګوند یو لوړ رتبه غړي قمر زمان خپل اعتراض داسي بیان کړ. صدر اعظم دی او انشاءالله چې همداسي به وي، خو موږ په واقعیت کې نن ډیر خوشینه یو او په سخت حالت کې یو. اول وار دی چې د پاکستان پر صدر اعظم تور لګیدلی. دا د پاکستان په تاریخ کې یو خوشینونکی ورځ ده. دغه مسله په داسې وخت کې راپورته سوې چې ټاکل سوی پاکستان د سنا د انتخاباتو لپاره تیاریانې ونیسي. په دې انتخاباتو کې د زرداري او رضا ګیلانی په پلوي پی 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 ګوند د اکثریت ګټلو تمه لري. د عفو هغه قانون چې په 2000 کال کې د ولسمشر پرویز مشرف د واکمنۍ پر مهال تصویب سوی و، اوسنی ولسمشر آصف علي زرداري او زرهاو نورو سیاسي چارواکو ته چې په اداري فساد تورن و لاره خلاصه کړه چې له قانوني تعقیب څخه خوندي پاتې سي. خو د پاکستان سترې محکمې په 2009 کال کې دغه قانون رد کړ. نن په اسلام آباد کې د محکمې قاضي نصیر الملک په صدر اعظم سید یوسف رضا ګیلانی د لګیدلو تورونو پاڼه ولوسته او وی ویل چې صدر اعظم په واضح ډول او په خپله خوښه د سترې محکمې له امر څخه سرغړونه کړې ده. سترې محکمې له صدر اعظم څخه غوښتنه کړې وه چې په سویس کې مسؤلینو ته لیک واستوي تر څو د ولسمشر په ضد د اداري فساد موجوده پخوانۍ دوسیه بیرته پرانیستل سي. رپورټونه وایي چې نن په اسلام آباد کې د محکمې ځای ته نږدې شدید امنیتي تدابیر نیول سوي وو. محکمې ته په تللو لارو لسهاو تنه پولیس ولاړ وو او هلیکوپټرو ګزمې کولې. ویل کېږي چې صدر اعظم سید یوسف رضا ګیلانی نن سهار د محکمې ودانۍ ته دراتک په وخت تواضع لمخي او د دې څرګندولو په خاطر چې توهین ورته سوی په خپل موټر چلاوه او خپل وکیل یې هم په خپل موټر کې د محکمې تر ځای راوړ.
او سم په روانه خبری مجله کې وروسته راپور د عرب لیگ غړو پروند ملګرو ملتونو له امنیت شورا وغوښتل چې په سوریه کې د وضعیت د کنټرول لپاره د سوله ساتونکو یو ماموریت جوړ کاندي. د عرب لیگ غړو همداراز له ټولو عربي دولتونو څخه غوښتنه وکړه چې د ولسمشر بشار الاسد له رژیم سره خپلې اړیکې وشلي. فرشته جلالزئی او په دې اړه نور معلومات.
د سوریه حکومت هغه وړاندیزونه رد کړل چې د عرب لیگ غړو په قاهره کې په خپل وروستۍ غونډه کې د ویلایه پترس کې کړی وو. د په سوریه کې د روان تشدد د پای ته رسولو لپاره چې ویل کېږي تر اوسه 15,000 تنه قرباني شوې دي، د عرب لیگ یا د عربي هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو د ټولنې تر ټولو تازه هڅه وه. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر سعود الفیصل ویل چې د عرب لیگ ټول 22 غړي هیوادونه په سوریه کې له روان وضعیت څخه ستړي شوي دي. سعود الفیصل ویل تر څو موږ نندارچیانیو نور دا سمانه ده چې په سوریه کې روان خونړی تشدد وکتل سي او هیڅ ونه کړو. د سوریه د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه په سوریه کې روان خونړی تشدد د عربانو او په عمومي ډول د ټولو مسلمانانو لپاره د شرم خبره ده. په عین حال کې د سوریه دولتي خبري اژانسونه ویلي چې د بشار الاسد رژیم د عرب لیگ د غړو په دې غونډه کې د ټولو شویو پریکړو مخالف دی. پرون په قاهره کې د عرب لیگ د غړو په غونډه کې د سوریه استازي برخنه درلوده. په دغه ټولنه کې د سوریه استازي احمد یوسف ویلي چې قطر او عربستان له هغه راهیسې په غوسه دي چې په امنیت شورا کې د سوریه په حالاتو کې د بهرنۍ مداخله او د سوریه پر خلکو د بندیزونو غوښتنه راځي. د عرب لیگ مشر نبیل العربی د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو ته پرنوویل چې په سوریه کې د خلکو له سره د روان خونړي تشدد د لرې کولو لپاره د جدي پریکړو وخت را رسېدلی دی. د عرب لیگ مشر وویل موږ باید په هر لوري چټک ګامونه واخلو تر څو په سوریه کې د روان تشدد کړۍ ماتې کړو. د عرب لیگ غړو د ملګرو ملتونو امنیت شورا غوښتنه وکړه چې په سوریه کې د عاجل اوربند د ملکي خلکو د مسؤلیت او پشت تشدد کې له متضررو سویو خلکو سره د بشري مرستو د ضمانت یوه لایحه تصویب کړي. دوی هم دا راز وغوښتل چې د رژیم پلویان ځواکونه د کلیو او کوچنیو ښارونو محاصره پای ته ورسوي، خپل عسکر او درنې وسلې له محاصره سویو سیمو څخه د هغوی پخوانیو بارکونو ته وباسي. دوی هم دا راز د سوریه د رژیم له اپوزیسیون ډلو څخه غوښتنه وکړه چې د سوریه ملګري په نوم هغې غونډې لپاره سره متحد سي چې ټاکل سوي د رواني میاشتې په 23 نیټه په تونس کې وسي. د سوریه د ملګرو په ګروپ کې د امریکا متحده ایالات، اروپایي هیوادونه او عربي دولتونه شامل دي.
آزادي رادیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com.
شپږ نیمه بجې دي.